دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی. په خبرونه کې زګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایي. په روانه ګړې کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم د خبرو اونیزه مزاحیه خبرونه پام کوه هم تاسو لپاره لرو. خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستانی فوج ویلی د افغانستان له لوري پر پوهنتون د برید په تړاو کمې درې شمېرې وکړل سوې، پر هغه اساس یې عملیات کړي دي. د افغانستان د هلمند ولایتي شورا ویلي په نادلي ولسوالۍ کې د وسلو طالبان پر زندان په هوایي حمله کې یو شمېر زنداني افغان عسکر وژل سوي دي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پولیسو د مرکز د باندې چاودنه سوې چې پکې یوولس کسان وژل سوي او اته اویا ټپیان دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستاني فوج مشر جنرال راحت شریف په کابل کې پر پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا یې ویلي چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د ترګې لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستاني فوج اماړیکو دفتر آی اس پی آر بیگا وویل افغانستان له پاکستان سره د موبایل ټلیفون درې شمېرې شریکې کړې وې چې پر اساس یې پاکستاني امنیتي ځواکونو د ډیورنډ له کټ سره نږدې د وسلوالو لټون عملیات وکړل. په بیان کې راغلي چې د عملیاتو نتیجې له افغان لوري سره شریکې کړل سوي دي. بیان نور وضاحت نه دی کړی. تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت شورا د غونډې پر مهال پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف ته ټلیفون کړی او هغه ته وویل چې شواهد ښیي د کابل پر امریکایي پوهنتون برید د ډیورنډ کرښې له هغې خوا تنظیم سوی و. ښاغلی غني له جنرال راحیل شریف غوښتنه وکړه چې په برید کې د ککړو وسایلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د پاکستان وزیر اعظم هیله ښودلې چې د جنوبی آسیا همکاري سازمان سارک په راتلونکي کې د یو سیمه ییز اقتصادي ځواک په توګه وګرځي. نن په اسلام آباد کې د سارک د خزانې وزیرانو غونډې ته نواز شریف وویل چې پاکستان اقتصادي ودې ته خاصه پاملرنه کوي.
دی وی سارک غړي ملکونه له تیرو دریو لسیزو راهیسې د اقتصادي پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او په منطقه کې د امن په ځای کولو لپاره هم کردار ادا کوي او پاکستان په خطه کې د سارک ملکونو سره تجارت تا ودی ورکولو لپاره خپل کوششونه جاری ساتلی دي.
تر دې وړاندې هم اسلام آباد کې د سارک هیوادونو د کورنۍ چارو وزیرانو غونډه سوې وه او د روان کال په 9 او 10 نومبر به اته هیوادونو دغه سازمان سرمشریزه په پاکستان کې کیږي. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د وسلوالو په ډزو کې تحصیلدار او د غشپش ساتونکي وژل سوي. د مکران ډیویژن کمیشنر بشیر بنګولزی نن مشال ریډیو ټول پیښه تېره شپه هغه مهال سوي چې تحصیلدار نیم گچکی له جیونی څخه گوادر ته روان و. دی وایي په برید کې د تحصیلدار څلور ساتونکي ژوبل سوي هم دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. دا برید په داسې وخت کې سوي چې نن د بلوچ وژل سوي مشر نواب اکبرخان بوختي تلین لمانځل کېږي. د پاکستان ریاستونو او سردي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلي سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټي راتلونکې اونۍ په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو اورګډولو په اړه له صوبایي حکومت سره خبرې کوي. نوموړي تېر مازدیګر مشال ریډیو ټول د پښتونخوا اسمبلی وار له مخه د قبایلو له ځان سره د شاملولو په اړه قرارداد منظور کړی دی.
دی لڑکی دھاغ دمخ کے نا یو متفقہ قرارداد دے چی دس حقوقی گختنا ہم کڑے دا چی قبیلی سیمی دی خیبر پختونخوا کی زمکڑی منگ دا ٹول کمیٹی برا روان ہونے دا خیبر پختونخوا حکومت سرا ملاوی دو لپار زو او منگ پور سرکینو او معاملات بٹاکو.
جنرال عبدالقادر بلوچ هیله وښودله چې د کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د سنولو له بشپړېدو سره شاید د روان کال لپاره په پښتونخوا کې د قبایلو ګډولو انتقالي بهیر پیل سي. د افغانستان د هلمند ولایتي شورا ویلي په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر زندان په هوایي حمله کې یو شمېر زنداني افغان عسکر وژل سوي دي. د دې شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د جمعې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل حمله تېره شپه د بهرنیو ځواکونو بې پیلټه الوتکو کړې ده.
تلفات ګډ دلته اوسه چم دلته یو دوه درې ملکی کسان اندلې په شهادت رسیدلې دي. همدا کوم سوال مخالفین ته تلفات اوسه دي. هغه نظامیان چې د دې په لاس کې سیاسي او هغه په شهادت رسیدلې هغه دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي.
کرتم عبدالمجید اخونزاده د مړو کرش میرا ونه شو د لخ په هلمند کې به باوري سرچینې مشالې د ټولې په حمله کې اولس افغان سرتیری شپږ ملي پولیس او دوه وسلوال طالبان وچل سوي دي. د ترکی په جنوب ختیځ کې د پولیسو تمرکز د باندې 14 سوي چې پکې 11 کسان وژل سوي او 8 اویا ټپیاندي. 14 نن د سیزری په شارګوټي کې سوي چې د شام او عراق پولی ته نږدې پروت دی چې اکثره اوسیدونکي کوردان دي. سرکاري خبري اژانس وایي برید کوردش ورکرز پارټي کړی دی. ترکی، اروپای ټولنه او امریکا دغه ډله ترهګره ګڼي. په 2015 کال کې د اوربند تر ماتېدو وروسته په تیرو دوه نیمو کلونو کې د امنیت تیز ځواکونو او د خپلواکۍ غوښتونکو پی کی کی ترمنځ نښتې زیاتې سوي دي. دا برید په داسې حال کې سوی چې ترکی په شام کې د داعش وسوالو او شامي کوردي ملیشا پر ضد پر لومړي ځل لوی بریدونه پیل کړي دي. شامي کوردي ملیشا د ترکی له پی کی کی ګوند سره اړیکې لري. ملګری ملتونه وایي روس د شام په ویشل سوي الیپو کې د بشري مرستو په خاطر ته 48 ساعتونو پورې اوربند منلی، خو د امن د ضمانت په خاطر د شخړې له نورو فریقو له لوري د ډاډ ضرورت دی. ملګری ملتونه پر اوربند زور ورکوي چې دا رنګه د الیپو د 40,000 کسانو ورپېښې ستونزې راکمې کړي، خو روس او د جګړې نور برخوال او ملاتړي دا کار ګران کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ماموریت مشر جون اګیلین نن خبر اعلان ته وویل چې روس تر 48 ساعته پورې جګړه درېدو ته رضا سوي، خو دوی اوس په جګړه کې شکیلو د نورو فریقو کو د جواب په انتظار دی. روس د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي او د مخالف ملاتړ بیا غربي او خلیجی هیوادونه کوي. د ایتلی په زلزله کې د وژل شو شمېر لږ تر لږه 218 ته رسیدلی او په زرګونو ژغورونکو د ډنګوسو ودانیو لاندې د ژوندیو پاتسو کسانو لټون هڅو ته دوام ورکړي. د ایتلی ملکی حفاظتي ادارې ویلي په زلزله کې له 318 څخه زیات ژوبل شوي کسان په روغتونونو کې دي. د چهارشنبې شروع پر سهار وختي د پلازمېن روم په شمال ختیځ کې د راغلي زلزلې زور 6.2. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسي حال ورکړي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ 40 پیسې او په 1.9 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 25، بنو کې 6 او 3 او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مده مشال اډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او وړاندې کول. تاسو د مشال اډیو ټول خبرونه او پروګرامونه په ویب پاڼه mashaladio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتل لوستل او اوریدل هم شي. کچر سره دروانی غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان فوج مشر ویلي خپل خاوره په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره کاریدو ته نه پرېږدي. په اسلام آباد کې د سارک غړي هیوادونو د خزاني وزیرانو غونډه پیل شوې. د اقتصادي چارو پوهه د پخواني غونډو د پریکړو په اړه وایي
په دواړو اګریمنټ کې د وسه پورې پرمختګ نه دی شوی او کوم چې د هغې پوټینشیل دی هغه پراپرلی په صحیح طریقه سره هغې نه فایده نه دی اوچته کړی شوی.
په تورخم پوله ترانسپورټرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د راهداري په کارډونو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
دا کوم نږدې د جلال آباد خلک چې کوم دي کنه دغه فاره داسې اور ادارې سیستم جوړ کړي چې راځي چې مثلا د جمع پوری ضلع الواړګي پوری ضلع دومره چې خبره پوری ضلع چې غزمون کار خوراواني کنه.
په کوټه کې د رواني میاشتې پر اتمه پر وکیلانو تر شوې برید وروسته لا هم په عدالتونو کې کار او ژوند نه دی پیل شوی.
یو هغه چې حج وکي ګناوی معاف کی او شیطانان هلته پریک دی او بیا راش
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رډیو سره اوسه. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غوښتنې تاسو په خبرون کې واوریدل د پاکستانی فوج مشر جنرال رایل شریف په کابل کې پر پهنتون برید غندل دي او یو ځل بیا ویلي دي چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره کاریدو ته نه پرېږدي. د فوج عام اړیکو دفتر ISPR بیګاویل افغانستان له پاکستان سره د موبایل ټلیفون درې شمیرې شریکې کړې وي چې پر اساس یې پاکستانی امنیتي ځواکونو د ډیورنډ له کرښې سره تیریدی د وسلوالو لټون عملیات وکړل. نور تفصیل رابع اکرم خان پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر پوهنتون برید غندلې دي او یو ځل بیا یې ویلي چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره کاریدو ته نه پرېږدي. د پاکستان پوسټ مطبوعاتو څنګه وایي چې د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ته باور ورکړي چې د افغانستان له اړخه ورکړي شوی په معلوماتو به هر ممکن کومک کیږي. د پوسټ مطبوعاتو د څنګه ISPR په وینا چې په کابل کې امریکایي پوهنتون برید په لړ کې افغانستان له پاکستان سره د موبایل ټلیفونونو درې شمیرې شریک کړي او په دې بنیادی د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولو شکمنده سیمو کې چانس عملیات کړي دي چې د وسلوالو د موجودګۍ ته سي کوشي. خبر پاڼه زیاتوي چې په کابل کې د حمله په وخت مبینه موبایل سیمونه د افغانستان موبایل نتورک استعمال کړي دي او د دې نتورک موبایل سیګنالي د پاکستان په حدودو کې موصليږي. خبر پاڼه وایي چې چانس یا کومبینګ اپریشنونو نتیجو په اړه د افغانستان چارواکي خبر کړي شوې دي. 13 ورځ افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د ملي امنیت شورا د غونډې پر مهال جنرال راحیل شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي وو چې شواهد ښایي چې د پولی ها غاړه د کابل په امریکایي پوهنتون د برید منصوبه بندي شوې ده او حمله کوونکو ته د پاکستان نه احکامات ترلاسه شوي وو. ډاکټر اشرف غنی له جنرال راحیل شریف غوښتنه کړې وه چې په برید کې د ککړو وسلوالو پر ضد چې د اقدامات وکړی شي. بلخوا 13 ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر هم د دې برید غندنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي مشن یا ماموریت یوناما هم د کابل په امریکایي پوهنتون د برید غندنه کړې ده. تیر ماښام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي او په کابل کې د یوناما سرپرستی پارنیل کارډیل په یو بیان کې ویلي د سکرو پر مرکز کسدی برید سولم دی او تر سره کوونکي باید عدالت ته وړاندې کړی شي. تر دې مخکې د افغانستان بشري حقوقو کمیشن د بشري حقوقو فعالانو او ټولنو هم پر پوهنتون د برید غندنه کړې وه. د تیر چهارشنبه په ماښام په پوهنتون په برید کې 43 کسان وژل شوي او 15 څلوېښت ژوبل شوي. افغان حکومت وایي په وژل شوو کې د پوهنتون یو استاد او 8 زده کوونکي شامل دي. د حملې
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کلو هرتز.
د پاکستان وزیر اعظم سلاکار او د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیټي حکومتي کمیټي مشر سرتاج عزیز ویلي د هغه سیمو په خیبر پختونخوا ورګډول تر ټولو غوره انتخاب دی. نوموړي 13 ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د قبایلو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټي سفارښتنو تفصیل ورکړ او وی ویل چې په خیبر پختونخوا د قبایلو ورګډول سمدستي نشي کېدای. نور تفصیل رابع اکرم خان.
د پاکستان د وزیر اعظم مشیر او د قبایلی سمو د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي چې د قبایلی سمو په خیبر پختونخوا کې ورګډول تر ټولو غوره انتخاب دی. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر او د قبایلی سمو د اصلاحاتي کمیټې چیرمن په خارجه چارو وزارت کې د قبایلی سمو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې سپارښتنو تفصیل ورکړ او ویل چې په خیبر پختونخوا کې قبایل ورګډول سمدستي نشي کېدی. د دې لپاره د 15 کاله وخت تجویز ورکړی شوی دی. د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ سره د فاټا اصلاحاتو په اړه خبري غونډه کولو وخت د سرتاج عزیز وینا وه چې دا ناممکنه ده چې قبایلی سیمې موجوده حالت کې وساتل شي او نه یوازې صوبه جوړول یې قابل عمل دي او نه د کونسل جوړولو نه مسله هواریږي.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو په فوري توګه ممکن نه ده. دا به په ورو ورو کول وي او دې لپاره موږ د 15 کالو موده تجویز کړې ده او په دې موده کې به قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره تیاریږي او په دې کې لومړی کار دا دی چې تر څو بې کوره شوي خلک واپس نه لیږل کیږي کار بنه کیږي. بیا د هغوی به حال اول دي. نو دا د بدلون په لومړۍ مرحله کې زموږ کار دی.
یہ تو پہلا ہمارا ٹرانزیشن پیریڈ میں کام ہے.
پدې سوال چې آیا خیبر پختونخوا سره د لړکی رابطه شوی نو دوه ول چې روانه اونې به د لړکی کمیټه د خیبر پختونخوا حکومت سره رابطه کوي او رائے به اخلي. د خپل خبرو کې زیاته کړ چې د قبایلی سیمو پرمختګ لپاره موږ د لسو کالو یو پرمختیایي پروګرام تجهیز کړی چې د قبایلی سیمو ټولنیزې او اقتصادي هلې ځلې د خیبر پختونخوا په سطح راوستي شي.
په دوه درې کالو کې د جنسو په لوی ښارونو یا هډ کوارټرز کې د صنعتونو مرکزونه جوړې دي شي، چرته چې د جدید دور مارکیټونه، کالونیانې، سکولونه، کورونه او هسپتالونه وي. نو تاسو به ګورئ چې خلک څنګه هلته اوسېږي. اقتصادي هلې ځلې به شروع شي، تجارت به کېږي او مقامي صنعتونه به وي. نو دوه درې کالو کې تاسو تر لسو پورې صنعتونه مرکزونه جوړولی شي. او موږ دا تجویز هم ورکړی دی چې دا مرکزونه دي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري سره وتړل شي.
خپلو خبرو کې سرتاج سیس وویل چې قانون نافذ کولو لپاره د لویس په شمیر کې به د نورو شلو سرو اضافه هم کېږي او له دې علاوه په قبایلي سیمو کې د ځمکو اصلاحاتو سره سره قانوني اصلاحات هم راوستل کېږي. ته دا هم وویل چې دا رپورټ په ډېر سر پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کېږي او په دې به را روانو څلورو یا شپږو هفتو کې کار هم پیل شي.
مشال اړیدو تاسې غوږی رابع اکرم خان وا چې تاسې رپورټ وړاندې کول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ریاستونو او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو انتقالي بهیر له هغه سیمو د بې کوره کړل شوو خپلو کلو ته له ستنېدو او بیا بحالۍ څخه پیلېږي. نوموړي تېره ورځ د بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره تر ګډې خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل چې د روان کال تر نومبره به ټول کډوال خپل کلو ته ستانه کړل شي. له قادر بلو سره رابع اکرم خان مرکه کړي او له هغې پوښتلي چې د قبایلو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مرحله به څه وي. نوموړی په جواب کې وایي
یہ جو اسٹیجز ہیں جب تک یہ تمام کے تمام اسٹیجز کور نہیں کیے جائیں گے تو اپنے طور پر
پدی کی مختلف پڑاؤ نے دی نتر سو پور چدا ٹول پڑاؤ نے نوی تر سر کڑے شیوی نو من پخپل تو گادا پ قبیلو تپل نغواڑو. پارلیمان ډیر اهم دی، قبیلی جرګه مهمه ده او ټول قواو په شمول تاسو لخوا معلومات ډیر اهم دی. دې کې به وخت لګي خو هیله پکار ده چې تر دې کال اخره پورې به د دې اصلاحاتو د نافذ کولو کوشش وشي.
سال کے آخر تک ان شاء الله اوسه پیدا یو
دا خبر اوم کیږي چې خیبر پختونخوا سره سم کړی شي. نو تاسو وایي چې خیبر پختونخوا په دې رضا شي؟
بالکل ان کی الریڈی یونانیمس ریزولوشن ہے.
دی لڑکی دھاغے د مخ کنا یو متفق قرارداد دی چې د سب حقوقی غختنه هم کړی دا چې قبیلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې زمکړی شي. مونږ د ټوله کمیټې بر روانه ونی د خیبر پختونخوا حکومت سره ملاوي دو لپاره زو او مونږ پور سره کینو او معاملات بټا کو
او سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی.
د کډوالو خبره کې کې د وزیرستان سنې دو په حق لته سوای چې الته کې کم ریهابلیټیشن کار دے اب تر کله کل شروع کی گیا او تر کله به مکمل شي.
جان تک ریهابلیټیشن کا تعلق
تر سوچ د شمالي او جنوبي وزیرستان د بحالي او واپسي تعلق ته. نو د جنوبي وزیرستان به را روانه میاش پوری مکمل شي او د شمالي وزیرستان به د نومبر نه مخکې ټول خلک واپس لاړ شي. نو هم دې کال به دوی واپس ځي.
ولا نومبر سے پہلے تمام کے تمام لوگ واپس جا چکے ہوں گے ان کا بالکل پلان ہے. اسی سال
فوج مکمل واپس راځي.
فوج کی ابھی ضرورت نہیں ہے.
اسی ضرورت نشتا ترسو چې خلک خپل اجازت نه ورکوي واپس ای لپاره او دا اجازت په خپل قبیل ورکوي. دا ذمہواریاں مونږ به هغه ته ورکو او چې ذمہواریاں سنبال کړي نو بیا به پوز واپس کیږي.
فوج ذمہ داریاں سنبھال لیں گے تو پھر فوج
افغان کډوالو خبره کیږي هغه واپس روانه ده. نو تر کله به دا مکملي کی او هغه ته انسینټیو هم ورکړي دي واپس.
ہم نے ان کے لیے 3 لاکھ روپے پر فیملی بندوبست کیا ہوا ہے.
مونگ دا افغان کڈوال لپار دا ہر کور پسر دا 3 لاکھ روپے انتظام کڑے دے. دا خبر ڈینا مہمہ نوٹ یہ کڑائی چی مونگ یعنی حکومت پاکستان دوی لپار چکلا افغانستان تا لال شی نوٹولو افغان مہاجرین تبا غنم ورکوی. مونگ دا خوراک نڑی والے ادارے سرا دا بندوبست کڑے دے چی دا اوڑو او دا غنم پا شمول کا نور ہم ضرورت وی نو ورکو با. دا یو ډیر غټ مراد تی چی دا یو غریب ملک باوجود ہم دوی تا دا 3 کالو پوری ودا ورکو.
3 مہینے کا یہاں سے لے کے جائیں
ریبرا روان کال پوری واپس افغانستان تا لاړشي.
د پاکستان د سرحدي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله.
د مشال ریډیو دا
مشال لړی ته تاسو غوږی دروندونکو د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د یو تحصیلدار او د هغه شپږ ساتونکو وژل دي. د دې پیښې ذمہواری تر اوسه پورې چا پر نه ده منلې چې نور حال یې د ایوب ترین په دې رپورت کې ورو
د کوټ څخه 100 کیلومتره لری ولویدیز لور ته د گوادر په تحصیل سنسر کې وسلوالو کسانو د گوادر د تحصیلدار نیمګچکی پر موټر باندې ناڅاپه ټکان وکړل. کله چې هغه د خپل ساتونکو په څارنه کې د ایران په سمندر پوری د جیونی سیمې څخه خبرته د گوادر په لور روانو، په دې ترڅ کې د مکران ډیویژن کمشنر بشیر بنگلزی و مشال ریډیو ته وویل شاغلی بنگلزی وای چې تحصیلدار نیمګچکی د تربت وسیدونکو او د پیر څخه لمخه په خپل موټر کې د هغه ځای څخه پر تیرېدو چې ناڅاپه د وسلوالو کسانو له لوري د برید پنش سو. کمشنر گوادر زیاته کړه چې تر اوسه یوې ډلې هم د دغه پیش پړه په غاړه نه ده اخیستې او نه هم څوک نیول شوی دی. د گوادر پیش په داسې حال کې رامنځته شوی ده چې نن په ټوله صوبه کې د بلوچ مشر نواب محمد اکبر خان بوکټی یولسم تلین لمانځل کیږي. پر دې مهال د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې کاربندیز اعلان شوی دی. د کاربندیز پر مهال په کوټ ښار کې د موټرانو چلن کم دی. بلوچ مشر نواب بوکټی په کال 2006 کې په ډیره بوکټی کې هغه مال وژل سو. کله چې دغه وخت د ولس مشر جنرال پرویز مشرف لخوا په ډیره بوکټی کې فوجي عملیات کېدل، د پخواني ولس مشر په ضد د نواب بوکټی د قتل مقدمه اوس سم د بلوچستان په ستر محکمه کې روانه ده. خو تر دم ګړی پورې پخوانی ولس مشر د ستر محکمې د قاضیانو و مخې ته نه دی پیښ شوی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لړیو ته تاسو غوږی درنودونکو، په اسلام آباد کې د سارک د غړي هیوادونو د خزاني وزیرانو غونډه پیل شوې ده. دغه غونډې ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وینا هم کړې ده چې تفصیلی د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د سارک ملکونو د خزاني د وزیرانو اتمه غونډه نن د جمعې په ورځ پیل شوه. غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان سارک غړو ملکونو سره د تجارت زیاتولو په ګډون په بیلابیلو څانګو کې پرمختګ ته توجه ورکوي او د دا قسمه غونډو څخه به د غړو ملکونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي مرستو ته وده ورسي. دی وایي سارک غړي ملکونه له تیرو دریو لسیزو راهیسې د اقتصادي پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او په منطقه کې د امن په ځای ولو لپاره هم کردار ادا کوي او پاکستان په خطه کې د سارک ملکونو سره تجارت ته ودی ورکولو لپاره خپل کوششونه جاری ساتلي دي او هیله لرم چې سارک ملکونه به د سویلي اسیا اقتصادي یونین یو حقیقت جوړ کړي او د کسټم مرستو د غبرګو غبرګو ټیکسونو نه د بچ کېدو او د اقتصادي ترقۍ لپاره به ګټورې مشورې ورکوي. او زه شکر ادا کوم چې نن پاکستان د خپل غوره اقتصادي پالیسیو په وجه باندې په سم اړخ روان دی. چارو تجزیه کاران وایي چې په سارک غړو ملکونو کې له ټولو غټ تجارتي ملکونه پاکستان او هندوستان دي. خو له سمودې راخصې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ښې نه دي، نو ځکه پاکستان په دې کانفرنسونو کې د شو تجارتي لوزنامو نه ګټه پورته نه کړه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل
ډېر د بدقسمتۍ نه کم چې ریجنل ټریډ اګریمنټ دیو ساين کړی دي چې هغه پرفیشنل ټریډ اګریمنټ دی او هغه فری ټریډ اګریمنټ دی. په دواړو اګریمنټ کې د وسه پورې پرمختګ نه دی شوی او کم چې د هغه پوتنشل دی هغه پراپرلی په صحیح طریقه سره هغه نه فائدہ نه دی اوچته کولای شوی. د هغه وجم دادا چې کم دوا ملکونه دی غټ سارک ممبر کنټریز کې په دې ریجنل ګروپ کې نه هغه انډیا او پاکستان دی. خو چونکې د دوانو په منځ کې سیاسي اړیکې سین دي، د هغه د وجنه هغه اقتصادي کم تعلقات دي نه هغه هم مخ په وړاندې باندې د وسه پورې نه دی تیری. کم پوتنشل دی د ایکسپورت او د امپورت په سارک کې هغه
په سارک غړو ملکونو کې پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، مالدیپ او سریلنکا شامل دي او د دې نورلسمه سرمشریزه غونډه به د روان کال په 9 او 10 نومبر په پاکستان کې کیږي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
درودونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مالکن په چکدره کې د سوات موټروی پرانسته کړي. نو موډی تیر ورځ په تانه کې ولسته په خپل وینا کې ویل چې د 2010 کال تر پای بعد د یو اتیا کیلومتر اوږد الوی سړک جوړیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل وینا کې ویل چې خیبر پختونخوا حکومت د درغلۍ ضد بېساري اقدامات پورته کړي دي. نور تفصیل نیاز احمد خان نور.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چکدره ملکنی جنزی کې د سوات موټروی باقاعده پرانسته وکړه. په دغه موقع د وزیر اعلی سره د پی ټی آی مشر عمران خان او د اتحادی پارټۍ جماعت اسلامي مشر سراج الحق موجود وو. وروسته وزیر اعلی تانه کې یو لوی جلسه تخپل وینا کې ویل چې پی ټی آی ته ولس د بدلون لپاره اوټ ورکړو او دوی د بدلون لپاره د صوبه کې عملی کارونه روان کړي دي. دوی ویل چې سوات موټروی چې یو اتیا کیلومتره اوږد دی پرې څلوېښت ارب روپۍ خرچ کولی شي.
پنځه ارب روپۍ د ځمکې موږ راغوستې ده، پینتیس ارب په سړک جوړېږي. او مبارکبادي خبره دا ده چې په پنځلس میاشتې کې به دا موټروی تاسو مکمل شي. دا بل کال 2017 چې ختمېږي سره به موټروی تیاری او د ملاکنډ خلک به 40 منټ کې انشاءالله تعالی کرنل شیر انټرچینج ته رسېږي.
دوی زیاته کړه چې د موټروی جوړېدو سره به د ملاکنډ ډیویژن اوو ضلعو اولس ته ډېرې زیاتې پیدې ورسي.
دې فائدې وړي نه دي، دې سره سیاحت هم ترقی کوي، دلته به کاروبار هم زیات شي. دا ټول پاکستان به په ملاکنډ باندې را روان شي. انشاءالله تعالی سیاحت چې کوم مستقبل دی هغه تاسو سوچ هم نشئ کولی. زه بیا تاسو مره او خبره به کې اصلي دا ده چې دا د پاکستان کې د صوبې طرف نه مخکینی موټر وی ده چې یو صوبې نشي جوړولی، موږ درته جوړول لګیا یو.
په دغه موقع د پی ټی آی مشر عمران خان جلسې ته خپل وینا کې ویل چې خیبر پختونخوا صوبه په ټول ملک کې یو مثالی صوبه جوړه کړې شوې ده او په دې صوبه کې په لویه سطح کرپشن ختم شوی دی. 30% کمیشن به هغه چا ته ملاویږي چې څوک هم د کرپشن نشاندهی په هر یو محکمې کې وکړي او دا د کرپشن ختمولو لپاره یو غوره طریقه ده. زه چیلنج ورکوم نور صوبو ته او د ملک وزیر اعظم ته چې د کرپشن ختمولو لپاره قانون جوړ کړي. د پی ټی آی جلسې لپاره سیمه کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شو او باز د تګ لارې تړلې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنو اردوونکو، د خبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې د پولي د سمبالولو پالیسۍ او د پاسپورت او ویزې د شرط له وجې د تورخم په پوله ترانسپورټران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې د متبادل لارې په توګه دي ورته د راهداري په کارډونو تګ راتګ اجازه ورکړي. د دغه ترانسپورټران د ستونزو په اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال لړۍ خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې په تورخم کې د پاکستانی چارواکو لخوا د پولې د انتظام د پالیسۍ له امله د افغان وګړو په تګ راتګ کې ډېر کمی راغلی دی او په تورخم کې یې د خوګخیل قوم په ترانسپورټ اډه باندې ډېر اثر کړی دی. د تورخم د ټکسي موټرو اډې چارواکي وایي چې مخکې به د ورځې څه د پاسه 1500 موټرو د تورخم نه افغان وګړي پېښور ته وړل، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې ده او سلګونه ټیکسی ډرایوران او د ګاډو مالکان ورسره بې روزګاره شوي دي. په دې حکله په تورخم ټیکسی اډه کې موجود یو ډرایور اویس خان مشال ریډیو ته وایي:
والا چې سر خو ډېر لوېدلی، بس خبره دا چې اول خو موږ باندې دي کښتونه نو شو خلاصولای، بل خبره دا چې ډېره بېروزګاري ورسره راغله. بس پخوا خو به ډېر راتله، اوس خو پاسپورټ هغه ټولن 1500 کسان را کې اوس یو موټر ضرور نه دي، نو بېروزګاري خو ډېره زیاته شوه.
او یو بل ډرایور وزیر عالم وویل:
بس اثر دا دی چې موټر والا ډېر خواران په کې ستړي او ستومان یې غسې سورلی او خلک نشته دی، اوس کنه چې کوم خلک وو داسې څوک نه را پرېږدي. په غیر پاسپورټه په غیر شناختي کارډه څوک نه شي راتلی. اثر په اډه باندې لوېدلی، 50% خلک به بې روزګاره وي، دا 25% خلک به پکې په روزګار وي.
یاد دې وي چې پاکستاني چارواکو د جون اولې نیټې نه په تورخم کې افغان وګړو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ښی دی او بغیر سفري اسناد دوی په تورخم دروازه پاکستان ته نه را پرېږدي. او د جون په 12 نیټه د یوې نوې دروازې د جوړولو په معاملې دواړو خواوو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوې وي او یو بل ته مرګ ژوب له هم اړولې و چې بیا یو ونه ورسره دغه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و. خو اوس هغه شخړه ختمه شوې ده او پاکستاني چارواکي وایي چې په تورخم کې د سفري اسنادو دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال لړیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره مزاحی خبرونه پام کوه هم لرو نور رپورټونه تاسو اوریدل شي خو وخت شوه د ماسپخین درنیو بج عبد الحی کاکړ نمبر د خبرونو لنډیز وو
د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر پونتون برید غندلی او یو ځل بیا ویلي چې پاکستان پر خاوره په افغانستان کې د ترګري لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. د فوج عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر د غول افغانستان له پاکستان سره د موبایل ټلیفون درې شمېرې شریکې کړې چې پر اساس یې پاکستاني او امنیتي ځواکونو د ډیورنډ کرښې سره نږدې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه هم د کابل پر امریکایي پوهنتون د برید غندنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم هیله ښودلې چې جنوبی ایشیا همکاری سازمان سارک په راتلونکي کې د یو سیمه ییز اقتصادي ځواک په توګه وګرځي. نن په اسلام آباد کې د سارک د خزانې وزیرانو غونډې ته نواز شریف وویل چې پاکستان اقتصادي ودې ته خاصه پاملرنه کوي. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د وسلوالو په ډزو کې تحصیلدار او د هغه شپږ ساتونکي وژل شوي دي. د مکران ډیویژن کمشنر بشیر منګلزي نن مشالې لیټول پیښه تېره شپه هغه مهال سوې چې تحصیلدار نعیم ګټکي د جوني څخه گوادر ته روان و. د پاکستان وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلي سیمو اصلاحاتو حکومت کمیټي راتلونکي اونۍ خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو اورګډولو په اړه له صوبایي حکومت سره خبرې کوي. نوموړي تېر مازدیګر مشال ریډیو ته دا خبره کړې ده. د افغانستان د هلمند ولایتي شورا ویلي په نادالي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر زندان په هوایي حمله کې یو شمېر زنداني افغان عسکر وژل شوي دي. د دې شورا مرستیال عبدالمجید اخندزاده د جمعې نن د مشال ریډیو افغان څنګه ټول حمله کې رشپه د بهرنی ځواکونو به په دغه تعلق کړی ده. د ترکی په جنوب ختیځ کې د پولیسو د مرکز د باندې 14 نسوي چې په کې ولس کسان وژل شوي او اته بیا ټپیان دي. 14 نن د سرزی په شارګوټ کې شوی. ملګر ملتونو وایي روس ته شام په ویشل شوی الیپو کې د بشیر مرستو په خاطر تر 48 ساعته پوری قربان منلي خو د امن د ضمانت په خاطر د شخړې لنور فریقو لنوري د ډاډ ضرورت دی.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول درنو دغه زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال رابیا کرم خان د پاکستان د زینو رسوانو ادارې لوستې دی او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو لپاره د فاټا اصلاحاتي کمیټې سفارشات او لس کاله پرمختیايي پروګرام د قبایلي سیمو اولس لپاره د تسلۍ وړ ضرور کېدای شي. خو دې لړ کې د قبایلو د نمائندو او اولس نه رایه نه ده اخیستې شوې. ادارې مخکې لیکي باید چې د کومو اصلاحاتو نفاذ ضروري دی په هغې د کار شروع کړی شي. ادارې زیاتوي چې قبایلي سیمې او اولس نه صرف ماضي کې د پسماندګۍ ښکار شوي بلکې د بېکورۍ حالت هم د دوی په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. دې حالت نه قبایلو راوستلو لپاره پکار ده چې د آبادکارۍ او د بیا بحالۍ سره سره معاشي هلې ځلې د شروع کړې شي چې هغه د مقامي آبادۍ ضرورت پوره کوي او په ژوند کې بدلون راولي. ادارې لیکي په قبایلي سیمو کې انتظامی او معاشرتي بدلونونه راوستلو لپاره مرحله وار کوششونه دي وکړې شي او په خاص توګه قبایلو لسته دا باور د ورکولو ضرورت دی چې هغې د برابر اولسي وګړي او ملکي رایج د قوانینو په دایره کار کې راځي. ادارې اخیره کې لیکي په قبایلي سیمو کې د صحت، تعلیم او کاروبار ښه مواقع او په سیمه کې د ترقۍ منصوبې د شروع کړې شي چې قبایل په قومي بهیر کې شامل شي. په همدې موضوع اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې فاټا کې اصلاحاتو په اړه دی د ولس رائے خیال وساتل شي. د فاټا د ترقۍ لپاره هلته په جنگي بنیادونو د کار وکړی شي. ادارې وایي د قبایلو د ترقۍ لپاره د ډیرو مالی وسایلو ضرورت دی او باید چې د سیفران وزارت، فاټا سیکریټریټ او نورو ادارو ترمنځ د رابطې مضبوطې شي چې یو ښه نظام جوړ کړی شي. جنګ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د منشیاتو او د جرمونو د مخنیوي څانګې لاړخه چاري کړې شوې او رپورټ کې راغلي چې د منشیاتو افغان سمګلران د اپیمو پوډر او د نورو د نشه یي توکو د منتقلۍ لپاره د پاکستان لار استعمال لوی. د دې مکرو کاروبار مخنیوي لپاره اگر چې د پاکستان د منشیاتو د مخنیوي څنګه خپل کوشونه کوي خو اعلی حکومتي چارواکو لخوا د دې کاروبار د مخنیوي لپاره څه خاص اقدامات په نظر نه راځي. ادارې په وینا چې قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان کې د ترهګرۍ مخنیوي سره سره د منشیاتو د مخنیوي خبره هم شوې وه. خو د ترهګرۍ مخنیوي خلاف اپریشن په اخرنی مرحلو کې دی او د منشیاتو مخنیوي لپاره د اړوند چارواکو اندېښنه او فکرمندي په هغه ستنخ کاری کمه چې په کار و. ادارې اخیره کلی کې د منشیاتو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه وچتول پکار دی او باید چې پوره قوت سره دا ختم کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان په ځینو سیمو کې زیاتېدونکې ناامنۍ ته په کتو د هغه هیواد پر واکدارانو غږ کړی چې د خبریالانو حفاظت لپاره دی جدي اقدامات وکړي. نیوزویک مجلې د روسیې لخوا د لنډ وخت لپاره د ایرانی هوایي اډې کارولو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د بی پولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو په حملو کې زیاتوالی ته پغتو هلته د خبریالانو د تحفظ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ایران او افغانستان لپاره د سازمان مشر رضا موینی ویلي د خبریالانو او رسنو ساتنه د حکومت، پولیس او امنیتي ځواکونو کار دی. د نوموړي په خبره د افغان ولس خوندیتوب باوري کولو کې خبریالان هم شامل دي او په کار ده د هغوی د حقونو تحفظ هم یقیني کړل شي. سازمان پر افغان ولس مشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله غږ کړي چې په دې لړ کې باید مناسب ګامونه پورته کړل شي. سازمان وایي په داسې حالاتو کې باید نیټو هم خپله ذمہواري پوره کړي. د سازمان په خبره پکار نه ده چې د طالبانو د ګواښونو او یا د نړیوالې ټولنې د چوپتیا له امله د افغان خبریالانو حوصلې پستې شي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي روانه میاشت د روس لخوا د ایران له همدان خار سره نږدې د نوجی هوایی اډې استعمال په اړه د ډیرو شنونکو دا نظر و چې په سیمه ایزو شخړو کې د ایران د پټو فعالیتونو له عادي پالیسۍ یو جدا عمل تر سترګو شو. مجله له دې پلوه هم دا یو حیرانوونکې خبره بولي چې تهران پر خپل خاوره کې د مداخلت په اړه ډیره حساسه رویه لري. مجللی کی په یو اونۍ کې دننه ایران اعلان وکړ چې فلحال دا کار ودرېدل دي، خو بیا هم په راتلونکو کې داسې کېدی شي چې روس یو وار بیا د هوایی اډې استعمال وکړي. خدا به په دې منحصر وي چې په سیمه کې حالات څرنګ دي او دا چې تهران یې اجازه ورکوي که څنګه. مجللی کی بلخوا روس دا نه غواړي چې د نړیوال فشار لامل په شام کې حکومت بدل شي. د مجلې په خبره روس په لیبیا کې د حکومت بدلولو په وړاندې د نړیوالو قوتونو فشار ته پکتو د نیټو له مداخلې زده کړه وکړه. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلیو چې د نه الوت سیمې برقرار ساتلو په اړه له ملګرو ملتونو ترلاسه شوې اجازت په ګډوډولو سره نیټو د ولس ته ساتنې په پلمه هلته په جنگ کې مداخلت وکړ.
ملیح امیرزاده بچې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو ته پاره دوه مقالو ته کتنه کړې وه. زو کوټه ته په کوټه کې د روانې میاشتې پر اتمه پر وکیلانو تر شبې برید وروسته لا هم په عدالتونو کې کار او ژوند نه دی پیل شوی. وکیلان وای دوی او ججان یا قاضیان اوس هم وژل شوي یا ټپي ملګري یا زخمیان یادوي او درد له ځان سره ګرځوي. د دوی په وینا پر هر ګام، هر ځای او هر مقدمه کې د وژل شو وکیلانو ذکر کیږي. عبدالحی کاکړ پر همدې حالت او کیفیت رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د کوټي د عدالت په دروازه کې ولاړ څوکیدار شغ وکړ چې پلانکای په نوم د پلانکی دی د خپلې مقدمه اوریدنې لپاره د جج مخې ته حاضر سي. دا ژغ د نننه د انصاف پر څوکۍ ناست د بلوچستان های کورټ جج جمال خان مندوخیل هم اوریدي. نو په مقدمه کې حاضرېدونکي وکیل چې په حمله کې وژل شوی چهره مخې ته ودرېد. هغه مقدمه وانه اوریدلای سو خو بس تر سترګو یې یو څو اوښکې راتوی سوې. په حمله کې ټپي شوی وکیلان هم د پیښې له وجې ذهني ناروغان شوي دي. یو وکیل مظفر شاه هم زخمي شوی او په آغا خان هسپتال کې علاج روان دی. د وکیلانو اتحادی یو غړی منیر کاکړ وای مظفر شاه د شپې له خوبه په چیغو وهلو سره راپاڅي.
مظفر شاه وکیل دی، کله کله د دې د شپې پلوتي په آغا خان هسپتال کې دی. د شپې چې دی راولیاکي چرچرپان شو کې ناری وغاری شو کې هغه چې ما پښتنه تر کده وی چې مال د شپې په خوب کې مال یې ملګری کوي راځي.
کامران ملاخیل د هایکورټ یو بل جج دی او ډیر نږدې ملګری په حمله کې وچل سوي. دومره غمجن دی چې تر پښې څو ورځې وروسته هم عدالت ته نه ولاړی. خو وکیل حسین آغا د نوموړي یو بل کیسه هم کوي. وای چې کله زخمیان کراچي ته یوړل سو او هلته هسپتال په علاج غفلت وکړ نو وکیلانو دا حال پر ټلیفون په کوټه کې ناست کامران ملاخیل ته ورکړ.
سهار کامران د دیخوا ولاړی کراچی ته د خپل یو بینک کارډ راوېستې هسپتال انتظامیه کې ورکی. هغه دا ورته ویلي وو چې دا پیسي چې د دوی غنو موږ ته څوک راکړي. د خپل کارډ راوستې ول په دې چې ما د دوو کالو تنخواه مو دغه څه کمیس و د پیسو زما په ګژوي کې چې دی یو کلرک دی هغه زه زمه خرڅوم هغه پیسې هم ستې په اکاونټ کې جمع کوم. که دې یو سړی لا ایستلی زه پر دې باندې سپریم کورټ کې زه کیس ترچوم.
په زخمیانو کې شاوخوا دېرش وکیلان د علاج وروسته اوس کوټې ته رسېدلي دي. دغو زخمیانو له علاج وروسته په لومړي ځل له خپلو ملګرو سره ولیدل نو د حسین آغا په وینا هغه منظر او کیفیت د بیانولو نه دی.
زبرمان میر هغه کراچی ته اسپیټال چې د اسپیټال چې بل ترالی خو سوې د مرګري چې نه ستو په سره چې ور پرځې دی دي چې څو دی پاریش کې راوست یا چې په څو پک شه ته څه یو څه دی کتر چې را پته خو څه نه دی سی بیا به پرون شې دی چې زړه دی را پته خو څه نه شو ته به څه نو وي خپل په خپل د سنو خپل د حالت نه کتر د نور څه نه کولې او تر زړه لی بیا څه نه کولې چې اپلانه یا اپلانه یا اپلانه یعنی ته ټول ملګرو یو ډول پښتني سره کولې.
یو بل وکیل مشال ریډیو ته وویل تر ځان مرګ برید چې پکې 15 شپته وکیلان ووژل سو او شاوخوا سل زخمی شول وروسته که څوک اوس د کوټي عدالتونو ته ورسي نو داسې شال او ویران پراته دي لکه چې تر یو لوی جنگ وروسته پورا کلی کړه وکړي.
عبدالحی کاکړو چې په کوټه کې د شوی چاودنې وروستو د وکیلانو د احساسات او د هغوی کیفیت په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. درنو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن بولدک ور تړل کېدو له کبله سوداګران او کروندګر په پراخ مالی زیان رسیدلی دی. دوی وایي تازه میوه او خواړه یې ضایع شوي دي. د نړیوال قانون پوهان د دروازې تړلو ته په کوم نظر ګوري او کاروبارونو ته رسیدلی تاوان به څوک پوره کوي؟ بوریکوال کاکړ د دواړو پښتنو جواب راکوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پر پوله د تاوتریخوالي له امله د تجارتي لار د هر ډول کاروبار او تګ راتګ پر مخ اته ورځې تړلې پاتې شوې ده. افغان چارواکي وایي لار پاکستان تړلې ده او د بیرته پرانستلو لپاره یې داسې شرطونه وړاندې کړي دي چې افغانستان یې نسي منلای. اوس پښتنه دا ده چې د چمن د لارې تړل کېده د نړیوال قانون له مخې تر کوم حده جواز لري. په اسلام آباد کې د نړیوالو قوانینو کارپو مظهر خان وایي د گاونډیو ملکونو ترمنځ داسې ستونزې راځي خو هغه باید په سیاسي او سفارتي کچه هوار کړل شي.
د پاکستان او د افغانستان په دې حق باندې په 1915 پته کې یو اګریمنت ساين شو چې هغه ته وایي پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ اګریمنت. هغه اګریمنت بیرته بیا په 2010 کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دستخط شو او د دغه اګریمنت کوم درېمه دفعه د هغه دا وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به د ترانزیت د تجارت ازادي وي ټول خلکو ته او که د مثال مطلب را پیښ شي دواړه ریاستونه له دواړو هیوادونو به دا کار نه کوي چې دوی یو بل پوله وتړي له مثال هغه وجه نه یو بل ته نقصان ورسي. دا کوم واقعیا چې شوی د هغې په بنیاد چې کوم د بارډر بند کړی دی د دې هیڅ جواز نه جوړیږي قانوني جواز نه جوړیږي.
مظهر خان وویل د چمن پولې تړل کېده د ملګرو ملتونو له هغه تړونه هم سرغړونه ده چې کوم په 1919 کې لاسلیک شوی و. بل پلو د چمن د تجارانو مشر انجینیر داروخان مشال رډی ته وویل چې په دې تیرو اتو ورځو کې د ورځې په حساب د دوی په میلیونونو روپۍ تاوان شوی دی.
موږ په خپله پتی کې پریشانې دا چې د چا مالونه دي هغه بیچارهګان د دې کار ولوېدل خصوصا د هغه خلکو چې څوک د نودو میوو کار کوي او هغه کې اکثره پاکستانیان دي هغه د پاکستاني غټو منډیانو اړتیان ورته وایي یا کمیشنکاران ورته وایي هغه کمیشنکاران دي. دغه کمیشنکارانو افغانانو ته د کرنې په وخت کې لا هم پیسې ورکړي وي چې تاسو په دې باندې کرنه وکړئ او بیا به مالونه موږ سره لېږي موږ به دا مال درخرڅو. دا مال ضایع سولو د دې ضایع کېدو ډېر زیات نقصان دي. دا نقصان چې دي دا هیڅوک هم دې ته تیار نه دي چې د دې پره په غاړه واخلي چې موږ د هغه ته د دې تاوان و.
آیا تجارانو او کروندګرو ته د رسیدلي تاوان ازاله به افغانستان کوي او کنه پاکستان؟ د نړیوال قانون پو مظهر خان په دې اړه وایي
د دې چې کوم ډیمیجز دی د تاجرانو کمپنسیټ کول دا د پاکستان په ذمہ باندې راځي. دا چې دا د یو سیاسي مسله کې له هغه مسله کې دوی مثال د تجارت بند کړي دا چې ما تاسو ته 2010 ټریډینګ خو دا هغه کې داسې څه نه ستدي مثال ته بارډر بندې هغه کې بل کوټه دا څه دي چې دوی به دواړو ملکونو به فسیلیټیټ کوي دا ترانزیت ټریډ چې کوم دی د دواړو ملکونو ته به دوی فسیلیټیټ کوي نه کې دوی ته به خندونه جوړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پوله له هغه وروسته وتړل چې د اگست پر 13 نیټه د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو لاریون پر مهال د پاکستان بیرغونه وسوځول سو.
بوریوال کاکړو چې د چمن بولدک په پوله د سوداګرانو د ستونزو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کړو. وسوخ شبې د مزاحیه او نيزي خبرونې پام کوه. د دې پروګرام کوربه امال الله ناصر دین راځي چې دینه خوند واخلو.
پام کوه خبرونه او فریادونه
د
السلام علیکم دا رادیو کمال ده هر خبری لکو کدال ده دس نمبری هر یو خبر یال ده دا تاسو ته چې مخاطب ده مفلس او کنگال ده نوم یې ګورګین جمال ده د مرچو ډک تال ده او ناست په هر تال ده نو ګرانو په پردو جلسو پردو هرتالونو او پردو ملکونو کې خوارو زارو مسافرو اوریدونکو په دې هیلیو چې د پاک ریلوی په ډبو کې به په سفر روان شوي نه یاست او که روان شوي یاست نو بیا به اوده شوي نه یاست او که اوده شوي یاست نو بیا به له خپل بیګ او بسترې نه بې برخې شوي نه یاست په لاره به اوږې شوي نه یاست او که اوږې شوي یاست نو بیا به د سټېشن په یوه میاشت زړو پیکوړو او سموسو پیخ شوي او په دیرلسو ناروغیو اخته شوي نه یاست بې ټیکټه به نیول شوي نه یاست او که نیول شوي یاست نو بیا به د ټیکټ بابو سره په بارګینینګ کې ناکامه شوي نه یاست او که خدای دې نه کوي ناکامه شوي یاست او له ریل ګاډۍ نه لاندې راغورځولي یاست نو بیا به بس ته ختلي او له خپل جیبه به فارغه شوي نه یاست په رنګارنګ جمپونو به په بس کې سره زنګېدلي شړپېدلي غورځېدلي او په سر پړسېدلي نه یاست د بس نه به راکته شوي او بیا به رکشې ته ختلي نه یاست او هلته به په لاره پولیسو رینجرز او نور میکمو درولي او له هغه سوغاتونو فارغه کړي نه یاست چې تاسو د خپلو خپلوانو دپاره له اماراتو سعودي او قطر نه راوړي وو نو ګرانو په وطن کې او له وطن لري مسافرو اوریدونکو د حج مبارکي ورځي او شپې روانې دي نن موږ خپل سټوډیو ټینشن او ګډبړېشن ته یو حاجي صاحب راغوښتی دی دی به تاسو ته د خپل حج کارګزاري درښیي نو تاسو او توتکۍ چکري د ښاغلي حاجي صاحب سره غوږ او سترګې شئ خو د دماغ کړکۍ او دروازې خلاصې پرېږدی
نو ګرانو آج مبارک ته روانو اوریدونکو د حجانو دوه قسمونه وي یو هغه چې حج وکي ګناوي معاف کی او شیطانان هلته پرېږدي او بیا راشي خو دویم ډول یې داسې وي چې د پخوانه زیات خطرناک شي بلکې دوه درې شیطانان نور هم له ځانه سره ملګري کی او بیا راشي نو راشي ملګرو چې ورشو چې دا حاجي صاحب څه وایي حاجي صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام ته کی صاحب که څوک حج ته ځي نو په داسې عمر کې دې لاړ شي چې نه دی په تکلیف وي او نه درې څلور نور د ځانه سره په تکلیف کېږي حج د ځوانۍ خوند کوي خو د افسوس خبره دا ده زموږ چې غوږونه سترګې پښې لاسونه بتۍ بیګ بتۍ غرض چې دا ټولې پرزې کار پرېږدي نو بیا موږ ته حج را په یاد شي بیا نو داسې وي لکه زه څلور واره په طواف کې بېهوشه کېدم پنځه واره په مینا کې ورک شوم په عرفات کې بیده وم په مزدلفه کې مې لاس مات شو د شیطان په ځای مې یو افریقن په دا ککرۍ وویشتو له دې خوانم جنګونه لا خوانم جنګونه نو ستا څه خیال دی دا زما حج به قبول و مقبول ګرځېدلی
الا مهربانه دی ته مایوسه کېږه ما
دیر سخت مایوسه شوم تو تکو دیر سخت
پس
د دې خوانه چې تلم په ایرپورټ د پولیو کترې را کولې ما وې ظالمانو دا زما اتیا کاله عمر وګوري او دا د پولیو کترې وګوري خبرې سی وې
سی ویل
وای چې په وړو کوالی د کترې نسکلې نو اوس به اسکي ما ول زی نسکم نسکم هغه وی چې خام خابس کی د شاله خوای او په غوک کرا تول ول ساده سره په خوله کې ونیسا چې وران دی لاړ شي پټ دویکا ما وی واستا تر عقل قربان شم یواری مو په وړو کوالی تیرستو او اوس دا نسیت را تکوي ستاسو له ثواب خو په دا عمر کې پولیو سکو کني په ټول نړۍ کې پولیو ختم شو نړۍ لاړه سپوږمۍ ته ورسېد او زمونږ تر اوسه په دې جنگ دی چې پولیو خوړل جایز دی او که ناجایز اسکول جایز دی او که ناجایز لوډ سپیکر جایز دی او که ناجایز نور خو نور دا سولر سیستم نه دی شاوی دا شمسی لګول وای د دین بجلی اخیستل ناجایز دی ما وای ولی وای د دین نمر کمزور کی
اخه د پولیو نه وروسته څه وشو
درې واره د جاز په زینو کې گزار شو
ولی
سترګو می کار نه کولو. ای روز تس را روانه و زما دا خیال شو چې د ریلوی لیونه را روانه ده. هغې چای راته اونیوی ما چې وی خیرات غواړي. ما وی مایی معاف که چې دا لاس می وخوځولو هغه په کپ کې ومخته. جامې می ټولې خرابې شوې. بیا د جهاز هغه څه د ورته وایي دا حمام ته هلته ولاړم، هلته مې پریمینځلې.
حمام او په جهاز کې؟ او مړه، هغه باتروم دی.
نمی درته وی چې سترګې می کمزورې دي. نو دکه باتروم ته چې ورغلم هلته کموډ پروت. زما دا خیال شو چې بالټۍ ده.
نو تا د مخه باتروم نه و لیدلی که څه؟
کمال که په ژوند په اول ځلې له کلي نه ښار ته راغلی وم، جهاز چا لیدلی و او په باتروم یې څوک خبر؟ مونږ خو د میدانونو او بیابانونو خلک یو. جهاز خو څه په بس کې مولا ډېر کم سفر کړی دی. ټول عمر خو یا په ټریکټر کې سپاره یو او یا په اوښانو او بودوګانو باندې سفر کوو.
اوهو مړه، ته اوس د دا باتروم نه بهر راوزه او مخته خبره جاري وساته. دا راته ووایا چې زیارتو ته لاړې، زیارتونه دې وکړله، حج دې وکړې که نه؟
وای حج تو تکو خو درته ومې وی چې حج د ځوانۍ شی دی. های 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 چې هلته ورسېدو نو اول خو دا د حج کمپنیانې دی چې د دې ځای نه دې استوي وای کوشاده صاف سترې کمرې، حرم سې چند قدم کې فاصلې پر لفټ کا انتظام، د خوراک و څښاک اعلی دسترخان و اشپزان. ای مسلمانې، هلته چې ورغلو چند قدم خو نه و، چند کیلومیټر لیرې و. کمرې کوشاده له کمه، بسترې لا کوشاده نه وې. د شپې چې به مې سترګې بندې شوې د یو به پښه را پکې ولګېده. بیا چې به ویده شوم دا بل به په ساپېړه وولم. هغه چې به لږ په آرامه شو درایم به خراټې پورته کړلې. خراټې هم داسې خراټې لکه د هلیکاپټر چې په پلک کې دانه بنده شي.
یو یو دا بیا ولې؟
چې د دوو کسانو په کمره کې دولس واچوي نو دا به نه کېږي، بل به څه کېږي؟ ته یقین وکړه. توتکو خلک خو وایي چې کدو تر څلوېښتو ورځو پورې په ګېډه کې سنا وایي. دوی چې کم خوراک را کړی و هغه کال تیر شو. سنا خو څه البته سرنا وایي په ګېډه کې تر دا اوس ساعته.
آخه ته دا راته ووایه چې زیارتونه دې وشول که نه؟
کمال که په دویمه ورځ ناروغه شوم. بس ټوله ورځ به په کمره کې پروت وم. سالنډۍ جلا، شوګر جلا، های بلډ پریشر و لو بلډ پریشر جلا، درمیانه بلډ پریشر راپورې شو. توبه، په څه مصیبت اخته شوم کنه.
نه، ته د حج په ځواني کې سلنه کاو.
هغه زړه نظریه، پرانې خیالات چې ما به وې حج ته ځم، حج ته ځم. خلکو به وې یاره چې عمر دې څه دی، ته ودرېږه چې د ګناه بوجې دې یو څه ډکه شي نو بیا به لاړ شي. ډکه دی بوجې دومره ډکه شو چې اوس یې په دې عمر کې د پورته کېدو هم نه یم. بس سلام و دې معاف.
آخه شیطان دې وویشتو.
های های تو تکو څه درته ووایم، خبر نه یم چې ما هغه وویشتو او که هغه زه وویشتم.
څه مطلب؟
تو تکو ریختیا خبر خدا دا پدی که ایش شک نشتا چه شیطان خوده دا خدای دخمن دا آغا دا بندگان و دخمن. خو مونگ سکو مونگ پا خپلو گریوانونی که وری نگورو چه دا زان سر سکو، دا خپلو خپلوانو سر سکو او دا طولو مسلمانانو سر سکو. دا نن سبا انسانان آغا کارونه کوي چه شاید شیطانانو لاندی کری. که دا دی برسی را هم مونگ شیطان اتویش دبری ولو نو یو دبر خوبمو دیم ولی کنه.
نو ګرانو، د شیطانانو سره په څنګ، د خپلوانو سره په جنگ او په نشه کې د بنګ ملګرو، دا خو یو حاجی صیب چې ریختیا ریختیا خبرې په خندا خندا کې وکړې. نن سبا ریختیا خبره کول هم ډیر زور غواړي. کم کم ریختیا گوی او ریختین خلک چې ما پیژندل یا خو په قبرستان کې دي که هلته نوي نو بیا په زندان کې دي. خو یوه آخری دانه چې پاتې شوې وه هغه دا وخت زموږ سره په سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن کې تشریف لري. ستاسو سوالونه او د حقایق خان ریختین ریختیا ریختیا ځوابونه. ټلیفون نمبر تاسو ته معلوم دی، 000000
حکای خان صاحب آکای خان صاحب پسر پکیم پپشو لڅیم لکور ورکیم لخپل او پردو پټیم
دا خدا سی معلومی لکه زه چی خپل ستوری اورم ریختیا خودیر نو خزی
هیچ صدر تو ویم وام پلارو مور میرا توایی چی ریختیا وایه
ریختیا خو ماوی خورکه چی سر می داسی شو لکه کدو او زرگه می داسی شو لکه منتو
نو بیا چه وکم درواغ می ندیزده
ازده یک کنه
دا چه چه
زما خیال ده نه تیوی گوری نه جلسی اوری او نه جلوسونه تورزی دل تزه انشالله پر اتلون کی میاشت کی با ده درواغ و تیوشن سنتر خلاص کری لوی لوی منشتران لوی لوی ملکان او لوی لوی سیاستدانان به استفاده در نکوی
آقای خان صاحب و آقای خان صاحب تا دارا تا وایه چه داده وزرستان اپریشن به کل خط میگی
ریختیا خبر داده ریختیا وایه لینشم ریختیا وایه لینشم های ننت بنن وایم سبا وایه لینشم سبا وایه لینشم ریختیا خبر داده اوه پام کوه اوس مونگ پا خرابه پام که اوام چپ که پا دی وزیرستان گوتی مو اوس مونگ پا خرابه یکنه